درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموس اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندی د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبرپاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه RSF د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د RSF په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8020 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریهوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه به د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې و دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 بجې د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو وزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بي ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستي وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 14 تر 30 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نښه کړی دي. زموشخ له آسادی رادیو اورید. اروپایی ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو 2 ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټرانه د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځو.
د ژوندۍ سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خبروي. د کونړ اوسیدونکو وایي د ګډو حجرو د لرلو دود لمنځه تللی.
حجره یوازې دې دپاره نه وه چې میلمه پکې کښېني او پاڅېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه، هر هغه ځوان یو هلک.
په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شي زموږ د وی پانی پته ده ازادي رادیو.com. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمښت لکبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلي په افغانستان کې 90% شزې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. اروپای ټولنې دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تازه د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د سبانج 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سبانج 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼې کې ویلي د دې مرستې 14 میلیونه یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیونه به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له لارې په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیږون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیايي خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دوه ساعتونو کې یو مور مري، چې په نړۍ کې د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې 90% ښځې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25% افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چېرته چې روغتیايي خدماتونه نشته. اروپای ټولنه د مرستې داسې مهال اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپلو سیمو کې په ځانګړې توګه له ښارونو لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو له نشټوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چارچین ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله زاده رادیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتیايي خدماتو څخه بې برخې پاتې دي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي داور خان وایي سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتیايي خدماتو نشته، دا هم په لوړ بیه خرڅیږي.
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړ شي او د دې ست چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدل وی چې بيسای لاس لوي کی په خپل بسات کې اغل رو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وايي په افغانستان کې 50% مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د سړه ناروغي، سرطان، شکر، سټروک او د سږو اوږدمهاله ناروغیو له امله ده چې د دې شمېر سمینیمایي ښځې جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د تداوي لپاره معیاري روغتونونه شته او دا نوې مرستې به روغتیايي خدماتو ته لاسرسی اسانه کړي؟ په تېر جمهوریت کې د روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
چې په ټوله دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50% نه تر 50% پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغۍ کیږي. نو په افغانستان کې خو په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی او نه و. نو په دې برخه کې د دې کومکونه که مؤثره استفاده وشي، ګټوره استفاده وشي، ډېر بخې نه په یو تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره په روغتیايي سکتور کې د مالي سرچینو او د روغتیايي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم تر فشار لاندې راوستی چې له کبله روغتیايي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلی وه او ویلي وو د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغېزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت له کبله له 130 ډیر ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لږ وخت سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستیا او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1500 له 50 کلونو کم عمره ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوي دي. نور حال په دې راپور کې
ڈبلیو ایچ او په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خبر شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې تېره اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
په دغه سالات چې دی یو حد نسناستی ده چې دی دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دی ته موږ حد نسناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډېر باید کومبوتاتو وسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فرید الله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بې وزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډېرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له باندې سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. پرون پنجشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپره کړي. خو د لوړو زده کړو، امر بالمعروف او د عدلی وزارتونو، همداراز د کندهار د والی دفتر او ځینو نورو ادارو له تیرو 4 ورځو راهیسې له خپلو ویبپاڼو ټولې ویډیوګانې او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لرې کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشلی او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 3 نافذ شو، په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریز او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنځشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانې کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو، د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والی دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بیوزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو داخلي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تعصب ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو حقایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چه دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا دا جلوان یا وکسونو استمالوی دوی برکزانم پخپل زان بانیم ها عملی که
دا چې دا ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پاړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوی دی پاړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي تلویزیونونو د شینو هاته د موبایلونو په دې حاځه کله چې مسله عام شي نو دغه حکم هم لري چې تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرون یې درېمه وه. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیايي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسېدونکي له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نورحال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب درې ورځنی شو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله ده ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلی. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکتران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کېږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 114 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کېږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د $1 میلیارد مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل وغوښتي چې اوربند ته غاړه کشیږدي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نښه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنجشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه را بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې $800 میلیونو چې 300 د واشنگټن لخوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بېځایه شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي $200 میلیونه نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2006 کال په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و د لبنان جنوب به د هر ډول وسلوالې ډلې یا سواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یې اغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بېځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیلو ته دا دی چې اوربند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډېر زیانونه، ډېر قربانیان او ډېر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د رویټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولي ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډړو سیدونکو وای په خوای په کلیو کې غډي حجرې وي په همدغو ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو، کډوالۍ او د نفوسو د ډېرېدو له کبله دا دود پیکه شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه ترسره کیدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاره نه و چې میلمه پکې کښېني او پاڅېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به په حجرې سره مینه لرله، د پلار نیکه خوا سره به کېناست. د چلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره اشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به اشنا و. ذهین به و، تاریخ به یې راټولو، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېده، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکې، یو جغ، اخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا په دیوالونو پسې ځوړم. چارخانه به په هغې کې به تماکو پراتو، چلم به، سورمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتار هم ځوړم. که بیا به په کومه حجره کې نه و، د پلانې خان سره د سې تار راولی، یو ساعت مشغول کی، سره د رباب یې راولی، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د پن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجي سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې. خو دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس خو وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبوره نه دي، هغه چا منډلم څوک زر په اسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، له لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. د راز به پکې مشرانو، د راز لا اکیډمي وه، پکې به چې دی نو متالې جوړې دي، پکې به چې دی روغې جوړې کېدي. د شپې به پکې ځوانانو خپل تفریق و، سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو. دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجرې او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپله ځانګړی میلمستون جوړ کړی او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ به نو افغان نه پکتیکانه. دلته ورور د سړکو ډېر مشکل ده، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډېر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډېر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دا هیله ده چې موږ ته سړکونه راپاخه کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو
خانی پکتیکان دیرات پڑھاند بندو روائے مچے واقعاً آخر کسیم مرسته تا دیر آرتیا لری بس خاص مرستنی تو سر سوی کچام رو سر سوی دیخو کسیم خلق بیواز لدی و خزاک دو روائس نلاری سیا کور جول کیا
دازادی را رو پول کرکون تا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات و آئی بعد السلام کچیری دا غزمر جاغ تا مسلون و رسیش دا کم آجر چی افغانستان تا زلی دی مثلا نالتا دی دا دیر پا سختی کجبان تیری دیر پا پریشانی کجبان تیری
لدی سرا د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبې په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبې لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبې د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت اووه نیم سلنه کم دی. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسي. دا سیالي د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازدیګر څلور نیمې بجې د کمبوډیا په پینومپین ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یوه ښ وزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګیو په دې ښوونځي کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبرې بیا پیل کړي. د ایران د لورستان ولایت یو امنیتي چارواکي د سشکال لپاره تر دې دمه په دغه ولایت کې د یو زرو اته سوه افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د رادیو تلویزیون خبري اژانس د لورستان ولایت د سیمو او امنیت د رئیس د ځایناستي محمد پیر حیاتي له قوله ویلي چې ډیری نیونې د علي ګودرز، خورم آباد او والشتر په ولسوالیو کې شوي دي. هغه دغه شان په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار جرم بللی دی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ایران پولیس ان هغو افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه دغه هیواد ته تللي او اسناد هم لري ناسم چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس ځایناستي محمد پیر حیاتی ویلی چې د روان کال لپاره تر دې دمه یو زرو اته سوه افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور له مخې چې د ایرانی چارواکي د سه شمې په ورځ د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سل سلنه زیات والی ښیي. د حیاتی په خبره ډیری نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر په ولسوالیو کې شوې دي.
د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی. ویلی دی هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپلو مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسته غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هېواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چ په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علم ستانګزای. استاد په پیل کې ډېر زیات مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پایل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اون تاسو ته پټولنه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو د غریزه د سي خودپایي غریزه لري کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقص شي او د غریزه د هغه حقوق د پښو لاندې کېږي. د دې حقوق د اعاده لپاره او د دې حقوق د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او پټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري سی په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري سی هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه په هغه حد باندې سی دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغه حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولسي. حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه ولسي. د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او که چیرې تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او که چیرې قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري، په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستې ده، نو په ده کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص شي. زه بل برخه تاسو ته ویلی سي د وکیل ارزښت صدا ده، د محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي تقسیم شوي دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمې بررسي کوي عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دي مراحل او طریق په افغانستان کې په ابتدایي محکمه مرافعه محکمه سپوای ورته استیناف محکمه ویلي او فرج جام یا اخیری مرحله است دستر محکمه مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم شوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی کچیر د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافعه قاضی دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه را کوي دغه ټول مسائل ته د حقوق له لحاظ کچیر نظر کو ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي وړ قاضیان اوسېږي په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي په هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
بله راستي ته ستنځي چې کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه کني څه کې دلی سي
تبي دا کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق تقسیم مرجع د عدالت وجود نه لري فنان یا وزنه مرجع سي د خلکو حقوق سیکل نه سي هغه محاکم دې سره برابر ورک او همداراز دی وکیل مشروعیت داده دی مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستمو که داده سی خلق نسبت دی مشاغل و سی مشغول دی او یا نسی که خپل دعوا مخی بوزی یا حقوقی فهم اکثر یا کل خلق حقوقدانان ندی دوی دی خپل دعوا لپاره که دی سی زان که یو پو خبیر کس یا اغا مدافع وکیل ده اغا ونی سی او دی دوی قضیه پا حقوقی شکل بانه سی اغا طول اغا کدبی ورقی دی سی لیکل کیگی سی عریضه ده سی غط استدعا ویلو کیگی محکمه که صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده ده هر چوک نسی کوای ده اغا کسان که ایسی اغا حقوق دانانی سی اغا مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم اغا کس ده سی پا افغانستان که حقوقی تحصیلاتو لری فقهی تحصیلاتو لری ده کوای سی سی مدافع وکیل سی او جواز ده وکالت دفاع خی ده بیا کوای سی محکمه که خپل معاکل پا نیابت سر پا محکمه که قضیه مخی بودی او حتی په حقوقی سیستمو که دسی یا دیگه سی دیر پامیانه شکل دکن چی قاضی تا کل قضیه دی دعوا و دفع دعوا ورانده کیگی دغه دوار طرف کچیر په حقوقی مسائل بانده آگاهی سی اغا مدافع وکیل ده نو قاضی تا موضوع دیر آسانه کیگی چون دغه ورق سید دعوا و دفع دعوا دی دا په حقوقی سیستم باندې ولاند کیږي نو قاضی په حقوقی رڼا کې دا ډیره په اسانه باندې فیصله کوي سی او حق ته زر رسیدای سی او کدا چیرې یو څوک سی بے سواد ده او که سواد نه لري او دا محکمه ته ولاند سی حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نسی که بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که که وسنی سیستمو که چه پا قوانینو که اغا رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپارسی دی تا ارکان دی محکمه و یعنی کنجون دی محکمه یا ستونون او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یا رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید کشتونو لری خصوصا پا جزایی مسائله که چه پا خواه دی مگه اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خبره دفاع وکړي جانب مقابل د متهم دولت ده نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکي باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه دفاع وکړي هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکي او په ازادي سره کوي چې د محکمې په مقابل کې د متهم له حقوقو نه دفاع وکړي.
بله استانګزای صاحب کراس د افغانستان اوسنی وضعیت ته اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نورو ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنه کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې څه دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نشو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره زموږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدی سي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه ده چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانګزای صاحب یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو وګړي او انسان خزه اونر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه خزه اونر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقونه عادلانه محاکم ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف دی قانون دی د خزو حقوق زیاتره په کورنۍ کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو عدالت د ښځې لپاره هم ده د نارینه لپاره هم ده او په کومه موضوع کې ده په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې د ښځو حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کووي ګورو اکثره علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې چې هغه کې یو فلسفي بحث ده، په نور مسایلو کې په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړې. نو بنان ښځه باید حتی قاضي سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه ونه کړي باید ښځې قاضیانې وګماري خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي حتی که وایي چې دا نارینه ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثر ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوای چې نسبت نرخ قاضي ته بنان دغه لپاره چې وضاحت ښځې قاضي ته ښه بیانوای شوی چون د دوی حقوق نقض نه سي. بعضې مسایل د شرم له لحاظه نور مسایلو له لحاظه چې ښځو کې شرم و حیا هم یو له خصوصیت د فطري نه ده هغه نارینه قاضي ته ښه نه سي بیانوای نو ښځې قاضي ته ښه بیانوای سي. د هغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلي محاکمو کې ښځې وې ښځو به ښځو ته ښه مراجعه کوله. نو بنا د ښځو قضاوت د ښځو د حقوقو د احقاق لپاره ډېر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي. ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنی اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهوو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضاوت یې نسي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو. کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کوي. نو پنهان په حنفي فقه کې اجتهاد د حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهبو ته. نور مذاهب اجازه نه ورکوي تنها حنفي فقه. او فتوا په اوسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسیږي. ولې؟ علت ما بیان کړو چې رسیدګي ډېر زیات کېږي. بنان ښځه باید قاضي وسیږي، ښځو ته حق ورکول شي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه خصوصا د نارینه او لخوانه دائما نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د ده شاهدان موږ یاستو. بنام که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکورویي باندې نحل په عربي کې د اصل او مچۍ ته وایي. باید داسې په نیکروي ورکوي لکه چې د اصل او مچۍ شات ورکوي، داسې په شیرینی باندې ورکوي. بعضې خلک دي د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونکړي چې خپل خود قرآن حکم نقض الله تبارک وتعالی حکم وکړو، نو بنا دا حق چې الله ورکړی دی نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی. بنا هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنا زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی او ته عدالت ته مراجعه نشي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نشي کولی. بنا دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله، په آخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو لرئ؟ له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي او په ټولنه کې چې کله ظلم وي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي، یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته وسي چې په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقی له هذا چې قاضی برعلاوه دیده چه قضا که یو کار چه کال وروس داده بیالار چه بیاده تعلیم دیلمو کسی علم تیر خواهدی نسید. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده، اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات مدرسهی کری اغا قضا نشی که و اغا چه دایست که مدرس واقعی اما قاضی نشی که دای. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دسې وه چې کله به څوک له حقوق شرایطو فارغېدل ده به تیوري ته ناویلې وه، درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو، دوی ته به ستاش بیا دایرېدو. هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوق شرایط فارغېږي هغه مسلکي ستاژ یې تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایطو هغه ستاژ باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملی برخه باندې ترنینګونه وسي، عملی برخه باندې باید کورس وای وای چې دغه فیصلې څنګه کیږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کیږي، مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي، دا څنګه حل فصل کیږي. بنا دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي کادر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسائل بهتره یا نسی، دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري. طبیعی درسه دیگه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. به یه نظام که سو طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی، اغا نظام دی ظلم نظام ده، اغا نظام دی عدالت نظام نه ده، اغا نظام دی خلق و حقوق و ترسیدگی نسی دوی.
بله، دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی.
مننه تا زوندی.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشټونې کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستان سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
میں دنیا نہ